مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرو خبري سات کې چې ورستای خبري سات دی په منور شاه او پامیر ساحل در سره یو، او په دې خبرونه کې ویلابل رپورټونه درته وړاندې کوو او د سیمه او د نړۍ له حاله به مو خبرو. خو تر هر څه لمخې منور شاه د دې محل د خبرونو سره.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په کرم ایجنسی کې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال وژل دي. په بلوچستان کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو میجر او درې نور اهلکار وژل شوي دي. او په مصر کې د تیرو درې ورځو راهیسې روانو مظاهرو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. او اوس خبرونه په تفصیل کې. د پاکستان امنیتی سرچینې وایي د کرم ایجنسی د مسوزو او علي شیرزو په مختلفو علاقو کې د عملیاتو پترس کې یو لس وسلوال وجلی او 25 نور یې جوبل کړی دي. دوی زیاتوي چې دغه عملیات یې بیګاش په ناوخته د وسلوالو د ولقې لاندې سیمو کې ترسره کړی دي، خو آزاد سرچینې د وسلوالو د وجنو او جوبلو شمیره نه تصدیقوي. یاد دي وی چې په منځنۍ کرم ایجنسی کې لتیری یوې هفتې راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ګلندي شوي دي. د امنیتی سرچینو لخوا د ورکړل شو معلوماتو لمخې په روانو عملیاتو کې د یو میجر په ګډون دوه امنیتی اهلکار وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. او د دوی په خبره چې تر اوسه یې له 150 زیات وسلوال وژلي او یو شمیر یې جوبل کړی دي، خو لا هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه داو تصدیق او یا تردید نه دی کړی. د سیمې د هسپتال سرچینې وایي هلته د روانو عملیاتو له وجې د دوه خزو په ګډون دوه عام وګړي وژل شوی او ته نور جوبل شوی دي. د بلوچستان د ضلع موساخیل او ضلع بارکان په سرحدي سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او ناسرګند وسلوالو ترمنځ په نښته کې د امنیتي ځواک اف سی یو میجر او درې نور اهلکار وژل شوی دي. د ضلع موساخیل د لیویز یو مشر د نوم ناسرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې اف سی د بلوچ ملت پالو پر ضد په عملیاتو کې بوخت وو چې د دواړو فریقو لخوا د ډزو په تبادله کې د اف سی درې اهلکار وژل شوی او یو میجر هم وژل شوی دی. د لیویز مشر البته دا ونویل چې په دې پیخه کې بلوچ ملت پالو ته هم زیان رسیدلی او کسنګه. د ضلع موساخیل او بارکان په پولو له تیرې سمودې راهیسې د امنیتي ادارو او پنجاب ته کویله وړونکي ګاډو په کاروانونو بریدونه ترسره کیږي چې زیاتره یې پړه بلوچ ملت پاله ډله بی ال ای په غاړه اخلي. نن با په پیښور کې د صوبه خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي. دا غونډه چې د واکمن عوامي نېشنل ګوند او د هغوی اتحادي پیپلز ګوند په وینا رابلل شوې نن ماخام 5:30 بجې به شروع کیږي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د دې غونډې لپاره ایجنډا حکومت نه د پډاګه کړې، خو ویل کیږي په دې اجلاس کې به د هغو فیصلو په اړه قانون سازي کولې شي چې څو ورځې وړاندې د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې وي. د ریپورټونو تر مخه په دې غونډه کې به د خزو او ماشومانو د بنیادي بشري حقونو او د ماډل یونیورسيټي اکټ په اړه هم قانون سازي کولې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن وای افغان او اتحادي ځواکونو په دې ورستیو کې د امنیت په خکېدو کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې او اوس د ضرورت دی چې دغه کامیابی د اوږدې مودې لپاره بحال وساتل شي. جنرال جان ایلن له جرمني د ډي پي اي خبري اجانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې په خوا د طالبانو د ورقې لاندې وي امنیت ټینګ شوی او خلکو بیرته د معمول ژوند هم شروع کړی دی. کونو موړي ویل په دې ورسته یو کې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولي تنظیم دي سیمو کې نه امني زیاته شوه چې افغان او اتحادي ځواکونه هم په دې سیمو کې د وسلوالو د ټاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړی دي. په ایران کې د سرکاري خبری اجانس ایرنا مشر چې د صدر لپاره د مطبوعاتو سلاکار هم دی د اسلامي قدرونو خلاف مواد شایع کولو په تور ورته عدالت د یو کال قید سزا اورولې ده. ایرنا وايي په علي اکبر جوان فکر باندې د دریو کالو لپاره د صحافتي فعالیتونو پابندي هم لګول شوی. نوموړي په سرکاري مطبوعاتو کې په لیکلې بڼه ویلي وو چې د خزو سرنه ترخپو پرده کول د ایران په روایتو کې نه و، بلکې دا د بهر نه راغلي دي. جوان فکر د ایرانی صدر احمدی نجات په لزګونو ملګرو کې هغه ورسته تاندې چې د سخدریزو لخوا په نخښه شو. سرون کې وای دا خبره سرګندوي احمدی نجات چې په خپل محافظه کار دی د سخدریزو د اندرونی مبارزه سره مخ دی. د مصر د صحت وزیر وای په هیواد کې د اتوار د ورځې راهیسې روانو مظاهرو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرین ولسی حکومت زر تر زره واک د سپارلو غوښتنه کوي. په دې مظاهرینو کې یو تن حازم محمود وای دیوای زمون حال داسې دی چې په هیواد کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پوځي شورا ویلي وو دوی به په شپږو میاشتو کې واک وسپاري، نهه میاشتې تېرې شوې خو داسې هیڅ آثار نه ښکاري چې دوی به واک وسپاري. او دا انتخابات چې خلک یې په تمه دي، په دې هم زه هیڅ باور نه لرم. دلته آزاده عدلیه نشته، نړیواله څارنه نشته، او د را روانو انتخاباتو د حفاظت لپاره د داخله چارو دغه وزارت چې اوس دا دی په موږ بریدونه کوي. په ټلویزیون خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې نن د سرخار قاهره په التحریر چوک کې مظاهرین په پولیسو کاڼي وروي او پولیس په هغوی د ربړ ګولۍ او انسوګیس استعمالوي. او اخیری خبر دا چې ملګرو ملتونو ویلي دي د ایډز مرض د علاج غځولو سره د ایډز د مریضانو د مړ کېدو په شرکه کمی راغلی دی، او په دې مرض اخته د مریضانو شمیر 3.4 میلیونه ته راښکته شوی. د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د ایډز د مخنیوي لپاره کار کوي وایي د ایډز یو شمیر هغه مریضان چې علاج یې ممکن دی درملنه یې روانه ده. د ملګرو ملتونو اداره زیاتوي چې د ایډز د مریضانو د مړ کېدو په شرکه د ډرامایي کمی په افریقایي هیوادونو کې رامنځته شوی دی. همداراز د ښه علاج لکبله په تیر کال کې خواوشه او ولکه د ایډز مریضان د مرګ نه بچ شوې دي. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال راډیو اوریدل چې منور شاد راوړل. تاسو په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه اوریدل شي، او تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. په دې خبري سات کې بواری د بلوچستان له موسی خیل او بارکان ضلع سره د امنیتي سرتیرو او بلوچ ملتپالو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د تحریک نفاظ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد ته په پیښور کې عدالت ور باندې په رسمي توګه د ایم پی اے بدی الرحمن د وژنې تور پورې کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د محرم لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق تور پورې کړی دی چې له پولې هاغه خوا اورپکی راځي او په بیلابیلو شکلونو چاودیدونکو توکي د بریدونو لپاره راوړي.
دښمن د خلکو د تجارتي مالو سره سپاره کوي، د وړو په شکل جوړي، د مالګې په شکل جوړي، د کوډ په شکل جوړي، د صابون په شکل جوړي.
د روان کال د می په میاشت کې په شبقدر کې د ځانمرګي برید پر مهال یو درزی جوړ شو او چې وس شل دی او کورنۍ له حکومت مرسته غواړي.
زم تور سرم کو سبا پر دو کو سو تو زم خدمت کو من دل ترانه د خدمت پاتې پخپل ام ماته نشم تور سرم رکی بیا خلک رنگ رنگ خبرې کوي.
او نن د کب نیونکو نړیوال ورځ د ماهیګیر وای په میاشتو میاشتو په سمندر کې پراته وی او له هیڅ نه دی خبر.
نمایګر دروازه نه نیو خبر اما سلور درې دیش کال د لانچونو کارو نو هوجت خلک چې ډېر خسړې نه جوړان چته زدري پاتي ګولې راوالي.
د هر سفر روانه خبرونه کې اوریدای شي لمشال رادیو سره وسې. په پاکستان کې بحث تود دی چې حسین حقانی چې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو د یو پټ خط لیږدولی وو د امریکا د ټولو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک ملن ته، او هغه ته ویلی وو چې د پاکستان کې پوځ غواړي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د ولسمشر آصف علي زرداری جمهوري حکومت لری کړي او هلته کودتا وکړي. په دې مسلې باندې مختلف کیسې راغلي دي. حسین حقانی پاکستان ته هم رسیدل دی او مختلف بیانونه د مختلفو سیاسي ډلو لخوا راغلي دي. په دې اړه باندې د هغه کس په اړه چې د خط لیږل او منصور اجاز نومیږي د سړي د کړو وړ په اړه باندې هم ځنې پوښتنې را پیدا شوې دي. د ټولو پرمختګونو ته اسلام آباد د مشال رادیو همکار احمد الله کتن لري.
امریکا کې پاکستان سفیر حسین حقانی اسلام آباد ته راتلو وروسته اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې متنازع منصور مولن مې مبارک خپل وضاحت به پېښ کوي. حسین حقانی د هفتې په ماسختن د امریکای نه اسلام آباد ته راورسېدو او پاکستانی مطبوعاتو تر مخه حسین حقانی در رسیدو وروسته په ایوان صدر کې صدر آصف علي زرداری سره غیر رسمي ملاقات وکړو، ولی صدارتي ترجمان فرت الله بابر د دې ملاقات تصدیق نه کوي. د حسین حقانی کور ودانی او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی فراناز اصفهانی د سپریم کورټ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حسین حقانی د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات شوی دی او هغوی د ټولو حقایقو نه خبر کړل. نوموړي زیاته کړه چې حسین حقانی به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی چارواکو سره نن یعنی ګل یا د نهې په ورځ ملاقاتونه کوي.
پاکستان کی جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں.
منصور اعجاز پاکستان کے جمہوری نظام پر ضد کار کوي، کله یو بیان ورکوي او کله بل. زدا وایم چې هغوی دروغ وایي. حسین حقانی هیڅ یو خط مایک مولن ته نه دی لیکلی. د منصور اعجاز پر ضد به موږ پاکستان او امریکې کی کیس کوو. زدا هم ویل غواړم چې دا ډیره مهمه معامله ده او د دې تحقیقات کې دل پکار دي او که عدالت موږ راوغوښتو نو پیش کېدو ته هم تیار یو.
یاد دی وی چې دې معاملې په حق له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي وو چې حسین حقانی سره د ملاقات وروسته به هغوی څه فیصله کوي چې آیا دې معامله کې څوک ککړ دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پېښور کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت چې د پېښور په مرکزي زندان کې د معاملې اورېدنه کړې ده، د تحریک نفاذ شریعت محمدي پخوانی مشر مولانا صوفي محمد باندې یو تور چې په 1994 زیږیز کال کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی یو غړی بدیو زمان د وژنې کې ککړ و. په ده باندې د عدالت نن په رسمي توګه د دغه کس د وژنې تور پورې کړی دی. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په پېښور سنټرل جیل کې د مولانا صوفي محمد د مقدمې لپاره قائم د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت په مولانا صوفي محمد باندې د 1994 د هغه وخت ایم پی ای بدیعالزمان د وژنې په تور کې فردي جرم عاید کړی دی. د مولانا صوفي محمد د مقدمې اورونه د پېښور سنټرل جیل په خصوصي عدالت کې وشوه چې پکې عدالت د مولانا صوفي محمد نه پوښتنه وکړه چې د ایم پی ای بدیعالزمان د وژنې تورونه هغه مني او کنه. په دې اکله مولانا صوفي محمد د دغه تورونو نه انکار وکړو. په دې باندې د عدالت جج عاصم امام په مولانا صوفي محمد او د هغه په ملګرو د بدیعالزمان ایم پی ای د وژنې په لړ کې پر دې جرم عاید کړو او د روانې میاشتې په 12 نیټه د دې مقدمې په لړ کې د ګواهانو د حاضرېدلو امر ورکړو. د یادونې وړ ده چې ایم پی ای بدیعالزمان د پاکستان پیپلز پارټۍ لاړخه په 1994 کې د شانګلې نه د صوبایي اسمبلی غړی و. کله چې شانګله د سوات ضلع برخه وه او هغه په 3 نومبر 1994 کې د بونیر سواړی په لور روان و چې د تحریک نفاذ شریعت محمدي کارکوونکو د هغه نه غوښتنه وکړه چې د خپل ګاډی نه دی د پیپلز پارټۍ بیرغ لری کړي او د هغه لخوا د انکار نه پس د تحریک نفاذ شریعت محمدي کارکوونکو هغه په زور د منګوري اباسین هوټل ته بوتلو او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک نفاذ شریعت محمدي ترمنز په ملکن ډیویژن کې د شریعت د نفاذ خبرې اترې روانې وې چې یو نامعلوم تن په هغه ډزې وکړې او وی وژلو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د غلام غوث رپورټ واورید. اوس ورزو بلوچستان ته. د رپورټونو تر مخې د بلوچستان د موسی خیل او بارکان ضلعو په سرحدي سیمه کې د بلوچ وسلوالو ملتپالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې سیمه کې د وسلوالو بلوچ ملتپالو پر ضد عملیات هم روان دي. نورحال نیاز موسی خیل راکوي.
د ضلع مساخیل د لیویزو په وینا امنیتي ځواک اف سي په کمه کچه له دوی سره معلومات شریکوي او چې څه معلومات یې ورکړي د هغو له مخه له تېرې شپې څخه اف سي د بلوس مزاحمتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر دې دمه لا روان دي. لیوي زیاتوي نن غرمه د دواړو فریقو له اړخه د ډزو په نتیجه کې د یو میجر په شمول د اف سي درې غړي ووژل شول. البته لیویزو دا نه وویل چې په پیښه کې بلوس مزاحمتکارو ته هم زیان رسیدلی او که څنګه. د ضلع مساخیل د لیویزو یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ته وویل
کمانډنټ لورلای او کمانډنټ کولو او کمانډنټ ایم آر په سربراهی کې د مزاحمتکارانو خلاف اپریشن شروع شوی و چې په هغه کې یو میجر عامر شهزاد درې سپاهیان شهیدان شوي وو او 4 سپاهیان زخمیان وو.
یاد دی وی چې د ضلع مساخیل او بارکان پر پولو لتیری سمودې څخه د امنیتی ادارو او پنجاب ته کوئله وړونکو ګاډیو پر کاروانو بریدونه ترسره کیږي او اکثره پړه بلوس خپلواکي غشتونکو سازمان بی ال ای په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په قبایلی سیمه کورما کې د ورپکو پر ضد پوځي عملیات روان دي او لدی سیمه په زرګونو کډوالو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې پناه اخیستې ده. په دوی کې ډیر شمیر کډوال د پیښور په بیلابیلو برخو او کیمپونو کې هم پراته دي. دوی د خوړو د ترلاسه کولو لپاره هر میاشت د پیښور په حاجی کیمپ باندې کې لشپې کټونه اچولي وي او ناست وي. زموږ خبریال طارق اورغزی مخکې دوی ته ورغلی وو او له دوی سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړې وې او له هغه ځایه دا راپور را لېږلی دی.
زوس ګورم چې دلته یو شمیر کټونه پرته دي. په دې باندې خلکم ناستی څه خلک الموست دي. دا راته وایي چې دلته د پکاټ باندې په دې سړک باندې ویلې پروت دي. واجه څه دي؟ دا نور خلکا پرته دي.
ما خو نو ما عید مرجون دی خو دې کور می جنسې ما
مو چې سټی صبح چې روسیا کنه مو ته لمر نه ملوي کې دومره مخلوق وي چې بې اندازي تکلیف ورته وي. بیا مو دغه شپې به د کټونه په تبونی سوي چې مو ته لمر صبح ته ور 7 بجې یا په 6 بجې چې مو ته لمر ملو شي.
دا راته وایي چې صبح ټین توس ته لمر نه ملوي
کې واجه دا دي چې مخلوق ډیر زیات وي. بخي هیڅ کور نه کیږي. ولی چې نن سبا ټول غدي چوک په بلمبر ورنه وځي چوک په دغه نه ورنه وځي بس ته وکي اندازې پوت شي.
ته هیڅ کور نه کیږي. چی شي کور نه کیږي؟
بس دا مند راشن کور نه کیږي. بیا مو ته ورا به دی چې را به زه هیڅ کور نه وښبو. مو ته تاریخ رو کیږي را په اتور نه روشه یا په دغه روشه بس بیا غشي روشه مو ته بیا په تکلیف ور ملويږي په عزت ملويږي.
نو بیا تاسو سره ورځي دلته لګيږي
تقریبا مو دوی ورځي ورکی لګيږي. بس دا خرچه او سیروشي دا غغه کرایې او سیروشي بس دا تقریبا سرسي
خبرې
انتظار کوي
کورمی اوسیدم کی او دلتا کی پته کی و
او نماز سره دی
بدر خو
تاسو عمر سره دی
څه تقریبا 15 پته کولم
مشره دار د وای څه دا ډیر مشکل نه دی. دلته پر روډ باندې نو سه او شپه به تیروي او دا شور دی او دا ګوډي تیریږي.
بس مشکل دی خو څوک مجبوری دی نو
خو سبه وخت بیا ورته راشو کنه سه
خو بس بیا څوک مخ کی روش یا بیا زوی نه ورکین دی واجی نه مو دلته کی نو استی
دلته یو بل کا سام څه دی ویلور دی کسو دي سره خبرې کوو څه دا چیشته ویلور دی او پس هلو زلو کې دی
مو نما عمران دی زوی سادی اوسیدون کایم زوی نشته دی کټونه پر ادی هلو زالو کې ساری چې تا کارت بندوباست وخلو شپه بس وته تیر کو صبح یې رشن وخلو
در ته وای څه دا کټونه تاسو ته چته نه ملويږي
دا مو ته غل داډی کې ملويږي بس مو دلته ځون تخپل روډ ویلګو وختي بسر نه یوسی
دلته به دا یو بل کسر خبرې کو دی صوت مخ کې شیشه نیولې او خپل مخ ته په کارت باندې نوستې تر ته دا وای سنه ماده سړي د کوم ځای اوسیدون کې
زمای محمد په شرباخ
دلته به دا کارت باندې بیلی نوستې واجه سړي
دا راشن د پوره نوستې وره
کارت تاسو ته کوم ځای نه ملو شوی دی
کارت په کرای نه والے دی
سوره کرای مو ور کړی دی
هتیار په
دا یو راشن څه دی یو میاشت تاسو ته ملويږي دی باندې تاسو سوره خچی رسی بیا
2015 سوال 3000 به خشاله تیمور باندې
دا تاسو ته پر کاوه شو درو پیسې
ولې شو پر کوم مجبورین او درسو کنه
ته اوس دا یو رډې والا او دردل دی په دې باندې بشتریم پرتی دی او سخت طرف ته کټونم پرتی دی. دې سره خبره کو چې دا بشتری او کټونه ته چرته روان کړی دی
ته زرند دا کټونه ورکونه ورکاو
روزانه سمره کټونه د نشې کنه هغه وزي په کرایه باندې
په کرایه باندې 15 پارس کټو وزي
مال ته ډېر زیات کټونه پرتو
بل ور کی زنه زنه ته مونږ ور
دا نو خو څنګه دی دې ته پاره
اتیار روپے
د نورو د پاره چې کم دی هغه 50 روپے نرخ ته او د متاثرینو د پاره اتیار روپے دی دا زیاته ولې تاسو کوي
الته ور کیږي دلته نه ور کیږي
نو چرته رخصی بي دي تاسو نه
ډیر زیات رخص
چې دومره تاوان دی پکې نو بیا سره کوي دا کار
مسکه بس غریبی ده
ډیر مننه اورور
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د محرم د میاشتې تر راتګ مخکې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. حکومت په دې ښار کې د قانون 144 ماده عملي کړې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د نور کله پشان دا ځل هم په پیښور کې د محرم الحرام په موقع د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره ضلع انتظامی او پولیسو په ګډه د پیښور تاجرانو تنظیم سره په سلا باندې سکیورټی پلان تیار کړی دی او دغه سکیورټی پلان به مخصوص ورځو کې عملي کولی شي. دې لړ کې د پیښور ډی سی او او پولیسو د پیښور تاجرانو تنظیمونو سره لیده کاته کړی دي او د محرم مخصوصو دوه ورځو کې بازارونه بند ساتلو باندې سلا کړی دي. دې نه علاوه پیښور کې دفعه یو سل څلور څلوېښتم هم لګول شوې ده. په دې حق باندې د پیښور د پولیسو او انتظامیه وینا ده چې په ټول پیښور کې په عمومي توګه او په کومو لارو چې ماتمي جلوسونه تیریږي هلته په خصوصي توګه به امنیتي اهلکار په ځای کولی شي. د پیښور ډی سی او د پیښور تاجرانو دکاندارانو او پولیسو سره لیده کاته هم کړی دي. د پیښور ډی سی او سراج الدین په دې باب باندې مشال ریډیو ته وویل،
زموږ ډېر اهم میټینګ او انجمن تاجرانو سره موږ چې کوم سکیورټی پلان ترتیب کړی دی یا نور داسې کوم اقدامات دي، د هغې مین مقصد دا و چې د انجمن تاجران چې کوم دی نو په اعتماد کې موږ واخلو او د دې مدد چې موږ ته کوم درکار دی. نن الحمدلله موږ کامیاب شو او هغوی موږ سره دا فیصله وکړه چې کوم پولیس سکیورټی پلان جوړ کړی دی به زموږ مکمل سپورټ راکړي، ځکه چې دا ښار د دی دی موږ په دې ښار کې چې څه کوو د دې ښار د امن او د خوشحالۍ لپاره کوو.
د پیښور پولیسو وینا وه چې پولیسو په ټول ښار کې اوس هم چیکینګ سخت کړی دی، امنیتي اهلکار ځای په ځای کړی شوي دي او په ټولو لارو کوڅو کې ګشتونه کوي. دوی دا هم وویل چې د محرم په دوو مخصوص ورځو کې به ماتمي جلوسونو په وخت باندې هم امنیت ټینګ ساتلی شي. په دې اخله باندې د پیښور پولیسو ډی ایس پی امتیاز خان مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
سر دس خو موږ خپل نفری خبره ده او زموږ سپورټ لپاره فرنټیر کور هم شته، فرنټیر کانسټابلری هم شته، نو هغه سټینډ بای ده او موږ به دا خپل فیس کوو ان شاء الله. بالکل سر جی، دا ځل انتظامات شوي دي او موږ به ان شاء الله دا کیمرې هم نصب کوو، دا موږ سره وعده شوې ده. هر قسم سیکورټی څومره انتظام دی زموږ مکمل دی.
بل خو په دغه ورځو کې د ماتمي جلوسونو په وخت باندې د بازارونو او دکانونو بند ساتلو په خپله باندې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو تنظیم مشر شرافت علي مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د اولس ته حفاظت او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی به انتظامی او پولیسو سره پوره پوره مرسته کوي او څنګه چې دوی ته پولیس ویلي دي نر ماتمي جلوسو په ورځو کې به بازارونه بند وي او په خصوصي توګه هغه بازارونه په کومو لارو کې چې ماتمي جلوسونه تیریږي. یادونه وړ ده چې بیګا هم د پیښور دننه محله مروحا ګیټ کې د دوه فرقه ییزو ډلو ترمنځ نښته کې یو تن مړ او دوه ماشومان ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له پیښوره کندهار ته ځو. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه قمندان ویلي د وسلوال طالبان له پولې هغې خواته ځالې لري او له هغه ځایه نیغ افغانستان ته راځي او بریدونه کوي. جنرال رازق وایي دوی تر ډیره حده د دې وسلوالو مخه نیولې ده، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غرنۍ پولې ستونزې پیدا کوي. سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرازق وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال طالبان د افغانستان او پاکستان پولې ته څیرمه ځالې لري او له هغه ځایه په ډاډه زړه پر افغان چارواکیو د بریدونو دپاره افغانستان ته راځي. جنرال رازق تر دې وړاندې هم څو ځله له رسنیو سره د خبرو پر مهال ورته خبرې کړې وې. رازق وایي چې وسلوالو کسانو خپلې ځالې له پاکستان سره پر پوله د پرتو ولایتونو سرحدي ولسوالیو ته څیرمه د پاکستان په خاوره کې جوړې کړې دي. د ده په خبره دوی اوس هم تر زیاتې اندازې افغانستان د وسلوالو د راتلو مخه نیولې، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غرنۍ پولې دوی له ستونزو سره مخ کړې دي.
د بادینې په سیمه کې چې د زابل ام سره ده او د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ سره هم سره ده، یا د شاراوکت ولسوالۍ سره چې د پنج پای سیمه ده، یا د توبې په نامه سیمه ده، کمردین کاریز د زابل ام سره ده، د پاکستان سره هلته د دښمن ځین تروریستي ګروپان هلته مشخصه پوستې لري، خیمې درولې دي چې لینک یې د ریگستان سره غرد بیا در شمال زوب د ټول غرد سرد د غر سر سرد افغانستان او پاکستان دی.
جنرال رازق زیاتوي چې په دې سربیره د دولت مخالف وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د دوستۍ په دروازه هم ځینې چاودېدونکي توکي افغانستان ته راوړي، خو دوی هم هڅه کوي چې له راوښتو سره سمیه ونیسي. دی وایي وسلوال د تجارانو د سامانونو په شکل چاودېدونکي توکي راوړي چې پېژندل یې یو څه ګران کار دی.
ځینې ماشینان موږ لګولي دي، خو دښمن د خلکو د تجارتي مالو سره سپاره کوي، د وړو په شکل یې جوړوي، د مالګې په شکل یې جوړوي، د کوډ په شکل یې جوړوي، د صابون په شکل یې جوړوي.
که څه هم افغان چارواکیو په وار وار ویلي دي چې مخالف وسلوال په پاکستان کې ځالې لري او له هغه ځایه د دوی په وژلو پسې راځي، خو پاکستاني چارواکیو ادعاوې بې اساسه بللې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا د هغه خط په معاملې کې مداخله کړی دا چې کم په اړه ویل کېږي چې دا خط حسین حقانی چې د پاکستان سفیر دی په امریکا کې هغه ته استول شوی و او آصف علي زرداری ولسمشر ورته لیږلی و او په دې خط کې ویل شوی و چې د پاکستان پوځ غواړي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته کودتا وکړي نو امریکایي جنرالان دې دغې کودتا مخه ونیسي. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده. اسرار العالم مومند یې مهمې برخې در اوروي.
د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا د منصور اجاز سره د ملاقات لپاره لندن ته تللی دی. منصور اجاز هغه تن دی چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې یې دا خبره په ډاګه کړې وه چې د اسامه بن لادن د وژلو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو سفارتکار د لارې د امریکا د پوځ پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته په یو خط کې لیکلی وو چې د پوځ نه د حکومت د ژغورلو په لړ کې یې ملاتړ وکړي. د واشنگټن پوسټ په مقاله کې راغلی دی چې دوی ته د ISI یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هغه ته د منصور اجاز او د ISI د مشر شجاع پاشا ترمنځ د ملاقات په اړه علم نشته، خو نوموړي د دواړو ترمنځ د ملاقات خبره رد نه کړه. د احمد شجاع پاشا په دې سکینډل کې د مداخله رپورټونه ښایي چې د پاکستان پوځ په دې کې ډیر جدي دی، ځکه چې دې سره نه یوازې د حسین حقانی څوکۍ ته بلکې صدر زرداری ته هم خطر ده. منصور اجاز وایي چې حسین حقانی دا میمو یا خط تیار کړو او بیا یې ورته دا باور ورکړو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې منظوري ورکړي. بلخوا ولسمشر زرداری او حسین حقانی د دې کار نه انکار کوي او حقانی د سکینډل ختمولو لپاره خپل استعفا هم وړاندې کړي. حسین حقانی دا مهال په پاکستان کې دی چې دا رنګ د هغه خط ځواب ورکړي کوم چې منصور اجاز د مئی په میاشت کې د امریکا د پوځ پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته لیږلی و. دغه خط چې کله په میډیا کې راغلی نو زیاتره پاکستانی اولس ډیر زیات حیران شو. همدارنګه د حکومت مخالفه ګوند مشر نواز شریف هم تیره ورځ تور ولګوو چې له دې خط سره د ولسمشر زرداری تړاو دی. په دې خط کې دا هم ویل شوی چې د ISI لخوا دی د طالبانو سره د مشکوک ملاتړ مخنیوی وشي. منصور اجاز ویلی دی هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا ته د بلیک بیری او کمپیوټر هغه ټول ریکارډ ورکړی کوم چې په خط پورې اړه لري. د دې خط وروسته د پاکستان د کمزوري اولسي حکومت او طاقتور پوځي جنرالانو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. په دې خط کې د امریکای د پوځ مشر ته ویل شوې وو چې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پوریسکیانی د اسامه د وژلو وروسته اوس د حکومت د ختمولو لپاره منصوبه جوړوي.
د قبایلی سیمې خیبر په باړی کې څه د پاسه دوه کاله وشول چې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي. د نورو نه آرامه سیمو په څیر دلته هم اورپکو ډیر ښوونځي په بمونو الوزولې دي. د عملیاتو له کبله له دې سیمې خلک هم کډوال شوي دي چې ډیری یې په پېښور کې میشت دي. اوس چارواکي وایي چې په پېښور کې یې د کډوالو کې زده کوونکو لپاره دوه تعلیمي ادارې ورته خلاصې کړي دي او د باړی زده کوونکو ته ویلي دي چې ور دي شي او خپل سبق دي ووایي. فرهاد شینوار په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د تیر دوه کالو راهیسې د روانو پوځي عملیاتو او نامنیو له امله ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ هم پکې دوام لري چې له امله یې د باړې سیمې په زرګونه زده کوونکي د تعلیم د حاصلولو نه بې برخې شوي دي. خو اوس د خیبر جنسۍ د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د باړې اغېزمن شو او بې کوره شو زده کوونکو دپاره یې په پېښور کې د پولیټیکل چارواکو په مالی مرسته سره په کرایه باندې دوه تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او اوس دغه زده کوونکي کولای شي چې خپل تعلیمي سلسله پکې جاری وساتي. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
نو دا دوی تاریخ چې دې موږ فلال په خبر کې سٹارټ کړی ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کلانګا چې دا موږ په سربند کې کل سای سکول دایګه چلو او کوئی شری در چې په پښتخره چوک چې رنگ روډ باندې افری دی ماډل سکول دی پاګه مطلب چې سره موږ ال دا کلاسونه سٹارټ کړی نو سټوډنټس یې مطلب دا کم اول خو ټول اتلګانې موږ کړی کني چې دا ملو شي مطلب چې سی خپل کلاسونه نه خلی خپل سبق دی پکې وی
دوی زیات تکړه چې په پښتخره په خبر کې خلاص شوی کالج کې بعد یو لسم نه تر څوار لسم جماعت پورې هر مضمون خودل کیږي او د جلوزو کیمپ زده کوونکي هم کولای شي چې د کالج او سکول نه استفاده واخلي. د دغه تعلیمي ادارو په حق لباندې د باړی سیمې یو زده کوونکی وسیم اپریدی وایي چې دې ته د نزدو سیمو او پېښور کې میشت زده کوونکي خو تګ راتګ کولی شي خو د باړی لرې پرتو سیمو زده کوونکي ورته نشي تلی او که چارواکي دې سره سره په پېښور کې ورته یو هاسټل هم خلاص کړي نو دوی به ترې ډېره ګټه پورته کړي.
چې تا سربند خلق ورزی خو ټیک تا شیخانو طرف نه
د خیبر ایجنسی د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې اوس پورې د باړې په ګډون په غونډه خیبر ایجنسی کې خواوشا شپږ سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوي دي چې په نتیجه کې 450 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي او 2 پکې داسې زیانمن شوي دي چې مرمت کېدو سره به بیا د استعمال جوګه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نو د باړې کډوال د دغه دوو تعلیمي ادارو ته ورشي او هلته دې خپلې زده کړې وکړي، سبق دې ووایي، سبقونه دې نه پرېږدي. دغه پیغام په دغه رپورټ کې د سیاشا سخیم او د فرهاد شینواری. اوس هم وخت شوی دی 5:30 په پېښور کې. منور شاه د دې مهال لنډو خبرونو سره.
په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ نښته کې د اف سی یو میجر او درې نور اهلکار وژل شوې دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډه کوي چې په کې به د ماشومانو او ښځو د حقونو ترڅنګ د یو شمېر نور مسلو لپاره قانون سازي کولی شي. په کورمه ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر ویلي د افغانستان ځواکونو سره په مرسته یې د هیواد د امنیت په لړ کې ډیره کامیابي ترلاسه کړې ده. په ایران کې د صدر مطبوعاتي سلاحکار علي اکبر جوان فکر ته د عدالت لخوا د یو کال قید سزا اورول شوې او ملګرو ملتونو ویلي د ایډز د علاج غدولو سره د دې رنج د مریضانو د مړ کېدو شرکې کمی راغلې وې.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه درول او وسم ورزو اسلام آباد ته حل تزمک خبریالی انیسا اجمل د پاکستان د نن ورځې بیلابیل ورځپاڼې لیدلې دي. د هغوی اداریو نه مهمه برخه راخیستې او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
روزپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغان لوی جرګې ولسمشر حامد کرزی ته بعضي شرطونو باندې امریکای سره د ستراتیژیکي اړیکو مایده اختیار ورکړی دی. په دې جرګه کې خو بعضي شرطونه د امریکای په اړه وو، خو په دې کې دا هم ویلي شوی دی چې د نړۍ ټول هیوادونه دې په پاکستان د ترهګرۍ په اړه فشار واچوي، ځکه چې پاکستان کې د ترهګرو پر ځای نه دي. اداري لیکي چې لویه جرګه کې شوی خبرو نه دا ثابتېږي چې د افغانستان ولس په خپل هیواد کې امن غواړي. خو ستا پولیس مشر حامد کرزی باندې دا چې هغه امریکا سره د شراکت داري دا مویده په کم انداز کې کوي. ادارې لیکي چې دا سخکاری چې امریکا به د افغانستان شرطونه اومني، ځکه چې د هغه خپل معیشت ته هم زیان رسی. امریکا له د افغانستان نه وتلو نه مخکې الته حکومت او سکیورټی ادارې مضبوطول پکار دي، دا نه چې یو وار بیا د مخکې پشان حالات جوړ شي. ادارې لیکي چې دا ډیر د افسوس خبره ده چې په لویه جرګه کې پاکستان کې د ترهګرو موجودګۍ په اړه ویلي شوي دي، خو ټولو ته پته ده چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته. دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان حکومت افغانستان انتظامی سره د دې تورونو په اړه خبرې وکړي. روزپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خالی پرواز پیښور گورنر هاوس کې یو وار بیا د خپل حکومت مضبوطه داوی کړی دی او ویلي دي چې غیر آئینی طریقې سره د حکومت بدلولو والا به ډیر زیات ناکامه کیږي، ځکه چې د وزیر اعظم تر مخه د هغې حکومت دومره مضبوط دی چې څوک یې هم مقابله نشي کولی. اداري لیکي چې د وزیر اعظم داسې قسمه دعوی کول خو د هغې حق دی، خو که وکتل شي نو موجوده حکومت صرف د مخالفو ډلو له وجې هم قائم دی، ځکه چې مخالفې ډلې هم غیر جمهوری او غیر آئینی طریقې سره حکومت نه ختمول غواړي. ادارې لیکي چې یو هیواد کې جمهوری حکومت د ملک او قوم خیر هیګړې لپاره جوړیږي، خو دا وخت ګرانی او بیروزګاری نه دا ثابتېږي چې د ګیلانی حکومت کار ډیر ښه نه دی. ادارې لیکي چې IMF هم په خپل رپورټ کې دا اندېښنه لګولې ده چې پاکستانی معیشت لپاره روان کال هم صحیح نشي ثابتېدی. یورپي یونین لپاره د پاکستان مصنوعاتو لارې صرف د بنگلاد دیش په ویلو بندې کړې شوې دي. امریکا هم په موږ باندې د خپلو مارکیټونو ورونه بند کړل. ادارې لیکي چې په خپل خلو خپل ستاینې کولو په اړه موجوده حکومت سره هیڅ جواز نشته. په داسې وخت کې د وزیر اعظم خپل خوخه ده چې څه هم وي، خو لس به آی وخت مطمئنه کیږي چې کله د هغې ستونزې ختمې کړې شي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی په نرخونو کې د 2 روپو او 20 پیسې اضافي امکان دی، او داسې ښکاري چې وابډا د خپلو افسرانو درغلي او خساري بوج په ولس اچوي. ادارې لیکي چې پښتنه دا پیدا کیږي چې خیر د ګرانې دا بوج به اولس تر کمی برداشت کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا په نیویارک ټایمز ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکل شوی چې د آسیایي هیوادونو په غونډه کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د آسیایي هیوادونو د مشرانو د چین د لمشر سره په جنوبی چینایي سمندر د دې هیواد په پراختیا خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه ډون کې راغلي دي چې په پاکستان کې د پیدا شویو ماشومونو نمونه نه درج کېدو مسله چې دا ډیره زیاته لویه مسله ده او په دې مسلې باندې خبرې شوې دي. د دواړو مقالو د مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده دروروي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د امریکا صدر باراک اوباما په ګډون تقریبا د نورو ټولو هیوادونو مشرانو د هفتې په ورځ د چین سره په جنوبی چینایي سمندر د دې هیواد د پراخوالي په بابله نیغ په نیغه خبرې وکړې. د اوباما انتظامی د چارواکو په خبره په دې لانجه د چین مشر وین ژیباو دفاعي دریز خپل کړ. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې د مشرقي ایشیایي هیوادونو په غونډه کې د ګډونوالو مشرانو اندېښنو په جواب کې کله ژیباو ګیلمن وو او کله خبرې تعمیراتي وي. ورځپاڼه لیکي دغه غونډه د باراک اوباما د یوې هفتې هاغه دورې په اخیره کې وشوه چې د ایشیایي آرام سمندرګي په سیمه کې د امریکا اثر بیرته بحالولو په اړه وه. هغه اعلان کړی چې 2500 سمندري ځواکونه به په آسټرالیا کې ځای پر ځای کوي. د دې ترڅنګ یې د میامار سره اړیکې بیرته سمولو په اړه خبرې وکړې چې د چین ملګری هیواد دی او بیا د یو آزاد سیمه ییز تجارتي ډلې جوړولو لپاره هم لاتړ حاصل کړ چې پکې تر اوسه د بیجینګ سرول نشته. ورځپاڼه لیکي په دې سرګندونو د چین مشران حق حیران شو چې داسې خبرداری ورکړ ګینی امریکا په سیمه کې استحکام په لړزان کوي. ورځپاڼه د سینوا خبري اژانس تخلي لیکي د هفتې په ورځ وین ژیباو د دې پیژندنه وکړه چې په غونډه کې په دې مسله خبره نه کول غواړي. خدای وویل چې د ګاونډي هیوادونو اندېښنو ته جواب نه ورکول بی ادبي ګڼي. ورځپاڼه لیکي امریکا چې دا وخت د چین د وړوکي ګاونډي هیوادونو سره تعلقات مضبوطول غواړي د چین سره نیغ په نیغه خبرو پر ځای د دې هیوادونو د ګڼ ملتي خبرو ملاتړ کړي. بلخوا په ډان ورځپاڼه کې لیکل شوي په پاکستان کې هر کال په 4.5 میلیون پیدا شوو ماشومانو کې تقریبا د 3 میلیونو پیدایش د درج کېدلو نه پاتې شي. د ورځپاڼې په خبره د یوې اندازې سره سم په پاکستان کې دا وخت تقریبا 6 میلیون ماشومان دي چې د 18 کالو نه کم عمر کې دي او یو رسمي شناخت د پیژندلو نوم او شهریت نه لري. ورځپاڼه د ماشومانو نمونه درج کېدلو نه پاتې کېدل د دوی د راتلونکي لپاره یو لوی تاوان بولي او لیکي چې باور کېږي د دې سره په کافي شمېر کې د کلیوالو سیمو ماشومان د سکولونو نه بے پرخه پاتې شي. ورځپاڼه دې تاوان ته په کتنه کولو سره لیکي چې د ماشومانو نمونه نه درج کېدلو له کبله دوی د صحت اسانتیاو نه محروم شي، د جبري ودونو، غیر قانوني پالنې او د ماشومانو د سمګلینګ په لړ کې غیر محفوظ وي، پاسپورت، شناختي کارت، د بانک کارته نه لري او په روزګار کې هم د مشکلاتو سره مخامخ وي.
نړیوال مطبوعاتو مهمې برخې مول ملیحا میرزاده واورېدې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مخکې واورېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن د دې هیواد د امنیتي حالاتو د ښه کېدو خبره کوي او وایي چې د افغانستان په جنوب کې چې یو وخت د طالبانو فعالیتونه زیات وو، اوس په ډېرو سیمو کې حکومتي واکمني ټینګه شوې او خلکو عادي ژوند ته مخه کړې ده. خو جنرال جان الن بیا دا هم وایي چې د افغانستان د ختیځو سیمو امنیتي وضعیت څخه نه دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری پر رپورٹ کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان او ائتلافي ځواکونو د امنیت په ښه کېدو کې ثابت پرمختګونه ترلاسه کړي او اوس دې ته اړتیا ده چې دغه پرمختګونه د اوږدې مودې لپاره وساتل شي. جنرال جان الن له جرمني ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو او هم په خپل د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره امنیتي وضعیت ښه شوی او له یوې ورځې نه بلې ته پکې کېدو دی. د هغه په وینا په دې برخه کې لاسته راوړنې باید وساتل شي او دا زموږ هدف دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان زیاته کړه اوس هغه حالت بدل شوی چې د ناتو ځواکونو مخکینی قومندان د پښاتک خبره کړې و، بلکې برعکس امنیتي حالت د پرمختګ لور ته مخه کړې. جنرالان چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ چارې په لاس کې اخیستې، د غراز وویل د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د ښې حکومتداري او اقتصادي پرمختګ د دوام لپاره وخت ته اړتیا ده او اوس موږ د دې زمينه برابره کړې چې دغه هدف ترلاسه شي. جنرالان وویل د افغانستان په جنوب کې چې شخړې له هغه ځایه پیل شوې وي اوس ډېرو خلکو عادي ژوند ته مخه کړې. د هغه په وینا د طالبانو د بریالیتوب یو اساسي دلیل دا و چې دوی له سیمه ییزو خلکو سره نږدې و، خو اوس وضعیت داسې نه ده. په جنوب کې په ډېرو ولسوالیو کې چې پخوا طالبانو پرې نفوذ لاره، طالبان اوس هلته له ستونزو سره مخ دي. د جرمنی ډی پی خبری اژانس په وینا کې طالبانو په جنوب کې یو شمیر مرکزونه له لاسه ورکړي. دوی په وروستیو کې په یو شمیر نورو سیمو کې منظم او پلان شوو حملو ته مخه کړې. یوه بیلګه په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د ایساف پر قمندانۍ او د امریکا پر سفارت حمله وه. خو جان الن ویل د افغانستان په کچه ناارامیو ته په پام سره د کابل حمله په فسادي کې ناراضي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د امنیتي وضعیت کې کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په امنیتي پیښو کې په سلو کې د 9 زیاتوالی خبره شوې ده. خو جنرالان ویل دغه ارقام ځکه توپیر لري چې د ناامنۍ او د سنجش لپاره زموږ میتود سره توپیر لري. جنرالان په کابل کې د دودیزې لوی جرګې یوې سپارښتنې ته په اشاره چې امریکایي ځواکونه د په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات پای ته ورسوي وویل دای هم د دې ملاتړ کوي چې دغه عملیات افغاني بڼه غوره کړي، یعنی د افغان ځواکونو لخوا د ترسره شي. هغه وویل د شپې لخوا عملیات چې د افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ښکېلو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یوه منبع بلل کېږي، یوه له مهمو مسئلو څخه ده چې افغان او لویدیځ چارواکي پرې خبرې کوي. د جنرالان په وینا په اوس وخت کې افغان کمانډو ځواکونه د شپې لخوا په عملیاتو کې ښکېل دي او دوی په پام کې لري چې د دا ډول عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو ولتیا زیاته کړي ځو دوی وکولی شي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې په خپلواکه توګه اقدام وکړي.
د نوریاس نوری رپورٹ ما اوریدا و سم یو نړیوال رپورٹ. په مصر کې د حسنی مبارک د حکومت تر نسکورېدو وروسته هم وضع آرام شوې نه ده. د ازادۍ په څلور لاره کې به په خوا د حسنی مبارک د رژیم خلاف خلکو مظاهره کوله، خو وس خلک د واکمنې پوزي شورا پر ضد خپل مظاهرو او لاریونونو ته دوام ورکوي. مظاهره ناندری زیدي او په ترڅ کې لشلو زیات کسان وژل شوي او لول سو زیات ژوبل دي. د مصر په حالاتو د مشال رادیو انګریزي څنګه یو رپورٹ لري چې نجیب امیر درته پختو دروړوي.
د مصر په سر خار قاهره کې د اوسمهال پوزي واکمنۍ خلاف د پاریدلو مظاهره چانو پاسون دوام لري چې د واک ملکی حکومت ته د زر سپارلو غوښتنه کوي. د مظاهرو لړۍ چې د خالی پورس په تحریر چوک کې 5000 کسانو پیل کړي و د ګل پورز هم دوام وکړ. د دې باوجود چې امنیتي ځواکونو سره چا چې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه کوله شخړې هم رامنځته شوې چې ورکه شلو نه زیات کسانو وژل شول، خو مظاهره کوونکو د تحریر چوک پرې نه خودلو. دا نه خطې په داسې کرامنسته شوی چې سورز وروسته یعنی د نومبر په 28مه نیټه په مصر کې پارلماني انتخابات تر سره کیدونکي دي. دا په 13 فروری میاشت کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له جلاوطنۍ او د واکل لری کېدو وروسته لومړنی انتخابات دي چې تر سره بشي. راپورونه وایي د پوز او پولیسو سلګونو سرتیرو د اتوار په ورځ د مظاهره کوونکو خلاف اوخ کې بهون کې گیسونه او د ربړ مردکۍ وکارولې. سود تحریر چوک نه دوی خور ورکړي. په مصر کې د تحریر چوک اوس د خپلواکۍ یو سمبول ګرځېدلی، ځکه چې د حسنی مبارک د 30 کلنې واکمنۍ د ختمېدو لپاره هم لکونه خلک په همدې چوک کې سره راټول شوي وو. د مصر سرکاري خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د ناکلاریو په ترڅ کې تر اوسه 1200 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو اروپایي ټولنې په مصر کې د دغو خونړیو پیښو غندنه کړې ده. د دې ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤوله کیترین آشتن په مصري چارواکو غږ کوي چې د تشدد دا لړۍ دې ودروي. 24 کلن صابری خالد چې د غزا اوسیدونکی او د غاښونو ډاکټر دی، د مظاهرو پر مهال 2 وارې د ربړ په مردکۍ لګېدلې. هغه وایي
هغوی د ستری شورا د پوځي ځواک نه ستړي دي. هغوی وایي دا شورا له حسنی مبارک نه هم بدتره ده. د سولیزو مظاهرو خبره چې راسي نو دوی هم د مظاهره چانو سره داسې سلوک کوي لکه حسنی مبارک چې به کوي. مظاهره کوونکي د پوځي واکمنۍ نه کرکه لري. موږ به هر وخت شعارونه ورکوو او وایو چې پوځي نظام نسکورېدل غواړي.
یو بل مظاهره کوونکی درویش کلن ځوان احمد ایاد وای، هغه د اتوار په ورځ د مظاهره کوونکو سره یو ځای شو او د تشدد د پیښو په لیدلو ولړزیده.
د خفګان ځای دا دی چې د هیواد په سرکاري ټلویزیون ښودل کیږي چې په خلکو ډزې کیږي او هغوی وژل کیږي، خو خلک لا هم حرکت نه کوي. زما خیال نه دی چې واکمن خلک حکومت او پوځي شورا د دې خبرې منلو ته تیار وي چې څه پیښیږي. دوی به خای وایي چې موږ څوک نه دی وژلي، خو دا هر څه د ټلویزیون په پرده ښکاري. هر څه په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي، د نړۍ هر کس یې کتلی شي. زه نه پوهیږم له موږ سره ولې بشپړ ملاتړ نه کیږي.
په امدیال کې د مصر واکمن فوز وايي دوی په واک کې د دایمي پاتې کېدو هیڅ ډول پلان نه لري او د ټاکلې نیټې سره سم به واک ملکی حکومت ته وسپاري. په سرکاري ټلویزیون د حکومت دریز داسې ولوستل شو د هیواد دننه د اړې ګړې به د انتخاباتو مخونه نیسي. په مصر کې به پارلماني انتخابات د نومبر په 28 نیټه پیل شي او د مارچ د میاشتې په نیمایي کې به پای ته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر کې روان زیږیز کال د می په میاشت کې د نیم پوځي امنیتي ځواک اف سی پر کلا ځانمرګ بریت شوو. په دې کې یو کس نومیده راحت الله چې درزی وو او د ژوبل شوو. راحت الله وای د دملا په تیر کې لګیدل او اوس لمړی لاندې شل دی. د نوموړي میرمن وای په خوا به د درزی وو او خ پیسې ګټلې. د راحت الله د کورنۍ غړي له حکومت مرسته غواړي ځکه چې د ګټې بل هیڅ لار نشته. شانواز ترګزی د شبقدر د ځانمرګ برید د دې ښکار شوی کور ته ورغله او رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شبقدر تحصیل کې په روان کال د 15 میاشتې په 14 نیټه د اف سی قلا په غټه دروازه کې د ځانمرګي دوه بریدونو په نتیجه کې زخمی شوی راحت الله تر دې دمه د ناروغۍ له وجې په کټ پروت دی. د پهلوان قلا شبقدر اوسیدونکي 13 کلن راحت الله هم دغه دروازې ته مخامخ د درزی په دوکان کې کاریګر وو او د هغه پوینا هغه سهار وختي دوکان ته لاړ وو.
په بل تر دې کار زه پر دې کاریګر وم. بل کار مې هم نه چکی نه وخت وتلم. جی دا وخت روپے جوڑا ویرا کولا نما پہ زندگی خراب آنا وا اس مطلب دا جی امونگ مشر والے سے وہ بیمار شو 25 سال شو بے امونگ ونگا کورا غن کو مزا بس مون بس 68 کو وہ زب بیمار شو وس بغیر اللہ سے نمبر استر نشتا زما سپنل کارڈ لگے دے رے دا مارے نال نے زو نوٹ پون موڑم دا مارا یو خیل اس کچھ تیر جتی جی نو گوتے کار نہ کئی بس ما دی آڑے میں راڑے میں
د راحت الله یو لور په دریم جمعات کې او یو زوی په اول جمعات کې سبق وای. خو اوس راحت الله پریشان دی چې چیرته د هغوی تعلیم پاتې نشي.
مخکې پرایویټ سکول ویری اوس خو هغوی شوق لري چې موږ سکول کې سبق وایو او خو بس قرض ولا کو بس سو خیره زکات راګي پیس پر راګي کې ورکو کتابونه غوړ کتابونه لنجي.
د راحت الله ټبر وای غریبی لوړاندې هم زیاته وا خو ولی اوسې د ګټي هغه امید هم ختم شوه دی.
بس روکی چې دی خو نو زموږ په خو گزاره کې د لغه 300 روپې جوړې غشتله خپل بچو په عزت کو د خو اندرونو کو پلار وته کاټ کې پروت او چې وسې پلار م نه جوړ دی دیم کاټ کې ولوي د نو ته مشکلات لګ نه خډیر دی والی چې بل زموږ د سې د کاروبار سوق نشته دی چې موږ لسره وړو. نو بس کور مالت کې کوچې نه چاسه در غریبی ار سره سکه بچو رال جامی علی
او هغه وای چې هغه چرته په پردو کورونه کې کارم نشي کوله.
اعظم تور سرم کو سبا پردو کو سو تو زم خدمت کو من دل ترانه ده خدمت پاتې پخپل ماتې نشم تور سرم روکی بیا خلک رنگ رنگ خبرې کوي.
د راحت الله سره چا سره مرسته کړی دي او یا نه؟
بس په سم نه کړی دا زبوره ته و مې شروع و حکومت را ما ته امداد ملونه شو
او د راحت الله ټبر غوښتنه کوي
حکومت دوه نسو وسو کې چې د دې خاون علاج مم پی وشي او بچی مم په خپل خودګه دا خو ډیر واړ دي کنه دا خو د پردو خدمتونو مم نه دي.
د تحصیلدار شبقدر جاوید خان په وینا د راحت الله د هسپتال کاغذونه هغوی د 400 ډی سی او دفتر ته استولي کوم محل چې په هغه کاروای پوره شي نو د راحت الله سره به حکومت مرستي هم وشي. شانواز ترګزای مشال ریډیو شبقدر.
اسلام آباد ته ورزو. په پاکستان کې سپریم کورټ د روان کال پر مهال امر ورکړو چې د پارلمان د ټولو غړو تعلیمي اسناد د پونتونونو او د لوړو زده کړو کمیشن ته واستول شي چې معلوم شي چې د کوم کس بریلیک یا ډیګری جالی ده. پر دې مهال د پارلمان د 22 غړو ډیګری جالی ثابت شوی وي خو د دې غړو پر ضد اوس هم څه ګامونه نه دي اخیستل شوي. ریاض مساخل دا مسله له شنونکو سره څېړلې ده.
د پاکستان سپریم کورټ تیر کال الیکشن کمیشن ته حکم ورکړو چې د کامی او صوبایي اسمبلو د ټولو غړو تعلیمي اسناد دیو کتی شي. د دې دوران د اعلی تعلیم کمیشن یا ایچ ای سی او د ټول ټاکنو کمیشن د کره کتنې وروسته د 22 کسانو ډیګری جالي وګرځولې او متعلقه تاڼو ته د دوی خلاف د کاروایۍ لپاره ولیکل خو لا هم د دې کسانو په ضد څه قسمه کاروایي نه ده شوې. مشال ریډیو چې کله د جالي ډیګری لرونکو په اړه د ټول ټاکنو د کمیسیون د یو چارواکي خورشید عالم نه تپوسو کو نو هغه وویل چې دوی د سپریم کورټ د حکم پرانا کې خپل کار تر سره کړی دی او د عدالتي فیصلې راتلو وروسته به نور کاروایی کوي. خورشید عالم زیاتوي،
د الیکشن کمیشن خو بیسک ډیوټي چې ونو لکه هغه پوینټ ورکول سپریم کورټ ته یاد پرانا کې، او اوس چې دنه دا پروینشل ګورنمنت کنسرن کار دی، دا ډی پی اوس کار دی، دا جوډیشری کار دی، چا کیسونه لکه مخکې پروسس کی څنګه تر په دا پروسس شوی دی، اونګلې فایر پر درس کړی دن کار ختم شوی دی، دا کیسونه بیسک انسیشن چې هغه دا حل کی اونګ دا غنه بعد دا کار دی چا بنګ بیا ډیسکوالیفای کو په بیس باندې چا کله مجرم شي.
کله چې د خورشید عالم خبره مونږ د الیکشن کمیشن د پخوانی سکتر کور دلشاد په وړاندې کې خو، نو هغه وی چې دا ټیک دا چې دوی ډیر په خشان خپل کار تر سره کړی دی، خو کغواړي نو دې کسانو ته سزا هم ورکول شي، ځکه چې الیکشن کمیشن سره ډیر زیات اختیارات دي. کور دلشاد زیات کړه،
پاکستان باقاعده ان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے پولیس حکام کے خلاف؟
الیکشن کمیشن دغه پولیسو خلاف کاروائی کولی شي، ځکه چې څو میاشتې تیرې شوې او اوس هم دوی په خپل عہدو ناست دي. د دې سره د سپریم کورټ د حکم هم خلاف ورزي کیږي، خو خبره دا ده چې بعضی وخت ادارې د مصالحت نه کار اخلي. د دې اسان لار دا ده چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ ته ولیکي چې دومره وخت تیرېدو باوجود هم د جعلی ډیګرو لرونکو خلاف پولیس عملی کاروائی نه کوي، نو بیا به خپل سپریم کورټ نوي احکامات جاری کوي.
بل طرف ته په جاری ډیګرو ایوان ته رسیدل د سیاسي چارو د کارپو په نظر کې د یو تن ځانګړی عمل نه دی، بلکې د دې ګام ذمہواري د سیاستوالو سره سره په عام خلکو هم راځي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز وایي،
د دې ټولو نه زیات ګناه زه د قوم ته کوم چې هغه په پټو سترګو باندې اوټ ورکوي، خپل رائے ورکوي، که هغه کس څومره کرپټ وي، که هغه کس څومره بدنوان وي، که هغه په جاری ډیګرو باندې اوټونو ته ولاړي، خو دا قوم دا سکروټنی بالکل نه کوي، دا جاج بالکل نه اخلي چې د خپل اوټ د خپل رائے دا د کم کس په حق کې استعمالوم.
د یادونه وړ ده چې د کال 2008 د ټول ټاکنو د پاره سوارلسم تعلیم ضروري شرط و، خو د کره کتنې وروسته پته ولګېده چې دې کسانو کې د شپېتو ډیګري جالي دي، چې پکې بعضې کیسونه په عدالت کې دي او بعضې غړو پکې الیکشن کمیشن ته د نظر سانې اپیل کړی دی، او دا شان 2 کیسونه جالي ګرځولي شوي دي چې پکې د مسلم لیگ نواز ډلې اته، پیپلز پارټي او مسلم لیگ کاف درې درې، جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ فنکشنل یو یو، او شپږ آزاد غړي شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د جنرال مشرف د وخت د بیا پخلاینې د قانون پر ضد د معاملې اوریدنه شوې ده. سپریم کورټ د دې معاملې اوریدنه تر د 9 ورځې ځنډولې ده. نورحال له اسلام آباد انیسا اجمل راکوي.
سپریم کورٹ کے دا این آر او کیس اوریدنا تر نہر وزی پوری زنڈولی شویدا. نن دا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پا مشرے کی ولس کسیزا بینچ دا دی کیس اوریدنا اوکڑا. دا اوریدنی پا وقت سپریم کورٹ دا مرکز لخوا وکیل کمال اسفر پاڑا دا حکومت نا تحریری جواب اوغختو، او کمال اسفر یہ دا نہ پروس عدالت تا رابللے دے. عدالت کے دا اوریدنی پا موقع دا پیپلز پارٹی مرکزی وزیران او دا پارلیمان غڑی ہم موجود وو. دا حکومت لخوا بابر اوان وکیل جوڑی دو پاڑا کلا درخواست عدالت ته وړاندې کړې شو، نو بابر اوان اویل چې تر دې دمه په دې کیس کې مهمه پرمختګ شوی دی، او د کمال اسفر په ځای د حکومت وکیل لطیف کھوسا جوړېدو، ولې هغه هم د پنجاب گورنر وټاکلی شو. د هغې وروسته عدالت بابر اوان ته وویل چې هغه دې د کمال اسفر په اړه د وفاق تحریری موقف عدالت ته وړاندې کړي، او دا دې هم ووي چې کمال اسفر ولې په دې کیس کې د مرکز لخوا دلیلونه نشي ورکولې. د اوریدنې وروسته بابر اوان مطبوعاتو سره خبر اترو پر محال اویل،
سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے مجھے کہ میں این آر او کی ججمنٹ پر ریویو،
سپریم کورٹ آف پاکستان ماتا دا اویل چی زد این آر او دا ججمنٹ پر ریویو باندے چم وقف لرم، اول حقا اوائم او دا حقی ورست با بیا حقوی دا فیصلہ کوی چی ماتا دا وفاق لخوا نمائندہ جوڑی دو حق حاصل دے او کنا.
یاد دیوی چی پکال 2000 کی دا پخانی ولس مشر پرویز مشرف لخوا کامی مفاہمتی آرڈیننس یا این آر او جاری کرے شو، چی تر مخه په سیاستدانانو د کرپشن اغلا غلطو یو شمیر کیسونه معاف کړی شو، او دغه سیاستدانانو بیرته د پاکستان په سیاسي هلو سلو کې برخه اغستل شروع کړل. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په نړۍ کې د کب نیونکو یا ماهیګیرو نړیواله ورځ ده. د پاکستان له کراچۍ سره په سمندرګي کې په لکونه کب نیونکي ماهیان نیسي. په دوی کې زیاتره شمیر د پښتنو دی، او دا کب نیونکي په سمندرګي کې په کښتیو کې په میاشتو میاشتو پراته وي او ماهیان نیسي. د دې کب نیونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د مشال اډیو خبریال ظفر کریمي دوی ته ورغلی او هلته ورسره خبرې کړې دي.
د سرکاري ادارې کراچي فشار بر لمخه د کراچي په سمندر کې 9000 لانچونو او کشتیو کې خواوشه 15000 ماهیگیر سمندر کې میان نسی. ماهیگیر وای دغه کبنیونکو کې د نیمه نزیات پښتانه دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې څو ماهیگیر د خپل ژوند حالات داسې بیانوي.
زه خو د بونیرم نوم می خلی رحمان نه دغه شل 15 کال وخو کې د ژوند بار کې دا خدا سي ده کنه لکه کوټه کې چې بن یو سړی وي اوس موږ سره دنیا ډو سپت نشته چې دنیا کې سکی بار دې کم دنه خو سمندر د دغه سہولت خو موږ سره نشته چې کنه هغه کې موږ یاره دنیا سره سره تعلق یا سوال دغه زمنګ د مې سره تعلق دي کمای راغه او راغه او رانغه او دغه سره تعلق دي بل د دنیا ټول حساب کتاب زمنګ نه ختم مزدورې لکه نور دنیا کې چې کم د مزدورې سہولت دي یا نغور ته ملایوي هغه موږ نه خبر یو نه راته ملایوي کی نه کیږي نه خانه بد بار ورځ لکه شپار ورځ موږ مخنات ته کنه خوب داسې پروګرام چې لکه وسو زو ډیپټای ته کنه استم ته د شولې چې موږ ځن مکمل راشن ځان سره ارس د میاشتې تقریبا موږ ځان سره ارس وړو راشن دغه وړي او چاول او غوړي او بس دغه سيزونه بیا دال مال او ترستی بګي او یو ټیم لمیان بخو خو میانم هغه میان بخو چې لکه هغه دل لګي پکچره کې پخېږي کزیات بخېږي جو کزن اپ کوم جو زم یره دا خوریټ والا مې دی او دیم نه لگا حدار مالدار خلکو رباره نس کومنګا زره پروس کال کې ټوټل وخمه تقریبا 70000 روپے ګټلې پورا کال یو لنج کې نن دور کې کم سے کم جی کم کسانې نه پنجیش کسان پېږي
زبانم راغب جان دې بونې ری بس دغه د میانو کار کو سوخ کې جو شنو طاقت مولې شي سوخ کې جو وینغه تاته شړلې شي او نستا خبرې ته سوخ مطلب
ایران او ہندوستان سمندری زواکونه نیسی او بیا دوی په زندانونو کې جون تیروی
پچھلے کی یو بیا د سمندر ته جو کشلو دے مړ کې پیندلا سمواړې دي نو پندیا کې وځه پخوا پخپل نه ولې ما کنه اوس پدا موږ بیا زر پوا کرا پرې ونی مې شم شو وا بیا د پاکستان ته چرالو دلته بیا زار کړو کنه هلته ولا د سنوي پاکستان کې وکړ یو جلته بو ته کله بلته ونی مې دلته بیا باندې نه را پرې خو ته چرته تیرې و سم کولو
50 کلن زاهد سلطان بیا وای د ډیر شو کلونو راهسه سمندر کې میان نسی خو دومره مهنت باوجود یې ژوند کې خواله نه دی راغله بلکې د دوی ژوند وخت تر وخت لا پسې سختيږي
د مایګیر سړی دا ژوندګی چې دوه ورځې په اوچا او دا نور ژوندګی ټوټل په سمندر کې هغه د خپل بچی د خې بدینه د غم خاله نه دی خبر چې زما بچی سره بس کیږي بل خبره ده چې په سمندر کې که توپان راغی که هر څه راغې ګډه ځې پوښوي دا غي څه تپوس والا نشته توپان ما باندې پخپل راغل دستور ګلیدل حال لې چې توپان ماسخوتن شروع شوی او منګم دنه په پنه کې بندیوانو سر چې را پاسې دوه کتو پان نه او بیا الله الله کول اسمان ته کاتو الله داری چې سلور وړو طرفونه په پتا دا موجونه راځي چپی برازي تنه لاندې داسې بوتلې شي نه داسې بوتلې شي نه داسې بوتلې شي بس ولاړ وای باران او هوا دواړه او ککل نو ودرې دل ډوب شو ډوب شو لګې اثر نه دی امداد مایګیر چې مل شي کلا بیا موږ خپل مدد اپ چې ګنده چاندو کو هغه مړې کار چې موږ کلی ته ولي ګو دومره سخت ژوند دی زما چې ماته په وچه یو روپۍ ملاویږي او سمندر سل روپۍ مې نه دی پکا
کڅ هم د هر کال په چیر س کال هم د مایګیرو نړیواله ورځ منزل کیږي خو زیاتره مایګیر نه یوازې د دې ورځې څخه نه خبر دي بلکې هغه د خپل مزدوري په برخه کې هم د ژوند د بنیادی سہولتونو څخه محروم دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال رادیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو
دا ورسته رپورټو د کبنیونکو د نړیوال ورځ په اړه او وسم منور شای یو ځل بیا په اخره کې د خبرونو له سرټکو سره
پاکستان امنیتی چارواکی وای په کورمای جلسه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې یوولس وسلوال وجلی او 25 جوبل کړی دی. په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ نښته کې د اف سی یو میجر او درې نور اهلکار وجل شوي دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غونډه کیږي چې پکې به د ماشومانو او ښځو د حقونو تر څنګه د یو شمېر نورو مسلو لپاره قانون سازي کولی شي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر ویلي د افغان ځواکونو په مرسته یې د هیواد امنیت په لړ کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. په ایران کې د صدر مطبوعاتي سلاحکار علي اکبر جوان فکر ته عدالت د یو کال قید سزا اورولې ده. او د مصر د صحت وزیر وای په هیواد کې د څو ورځو راهیسې روانو مظاهرو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي.
د منورشاله خبرونو سره نننۍ نه ساته خبرونه پات رسیږي. سبا که خیر وو نو ان شاء الله بیا به سره سحر په 9 بجو باندې سره ملي وو. تر 9 ساتونو به مسلسل تاسو ته خبرونه لرو او رپورټونه وغیرہ به درورو او مختلف پروګرامونه به همي. جاناتن پامیر ساحل او منورشاته اجازه ورکړي. په پاک رب مسمارم په مخه مخه